アバサメラジオ。
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دولسه ته پر لفظي خپرونې له همدې شیبې ام پیل شوې. د ازادي راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو دولسه او شپږ نوي څپو سربېره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکي اداره وایي داسې ښکاري چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو څخه د ناوړه ګټې اخیستو مسله ډېره جدي نیولې ده. د ملي شورا یو شمېر غړي او د چارو ځینې کارپوهان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د ناسم دریځ په اړه د ولسمشر اشرف غني وروستۍ څرګندونې په ځای بولي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې ته مهمه خبرونه سر لیکونه. افغان ولسمشر د یو شمېر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل شي او ورته هڅې به نورو ولایتونو کې هم وشي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوبه کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریې سره کوي. سپینې مڼۍ وایي چې ولسمشر براک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. د ترکیې د بیړنیو چارو اداره خبر ورکوي چې تر 6000 ډیر سوریایان په تېرې یوه اونۍ کې ترکیې ته اوښتي دي. نوریم او ساسو پام راګرځوم د دې ساعت بشپړو خبرونو ته. افغان ولسمشر د یو شمېر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل شي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې هم وشي. اشرف غني دا ژمنه د کسبګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغې غونډه کې وکړه چې پرون په ارګ کې وشوه او د 10 ولایتونو د کسبګرو استازو او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو پکې ګډون کړی و. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د ولسمشر د ژمنې په اړه وویل
دا اسناف د پاره د مشترک او سنتونو د پاره د یو خاص صنعتي پارک وړاندیز وشو چې د باید دا په کابل او د کابل په شاوخوا کې باید دې تور کړ شي. د پاره د جمهور استقبال کو هدایت یې ورکړو چې باید دا ډیر ضروري شي.
د کسبګرو استازو له ولسمشر څخه دغه راز وغوښتل چې دوی لپاره د په وضع شویو قوانینو کې بدلون راوستل شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون کسان په بېلابېلو کسبونو اخته دي، خو دوی شکایت کوي چې ستونزو ته یې پاملرنه نه کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې د 14 دولت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د وزارت د خبر پاڼې له مخې په ننګرهار، کندز، بدخشان، کندهار، زابل، اروزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس کې عملیات شوي دي چې پکې 14 مخالفین وژل شوي او د دوی 9 تنه ټپیان شوي دي. په دې عملیاتو کې پولیسو، پوځیانو او د ملي امنیت ځواکونو برخه اخیستې وه. د افغانستان فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوبه کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریې سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي. د افغانستان فوټبال ملي ټیم مرستیال روزونکی علي اسکر لالی ازادي راډیو ته وویل
ټیم سوریه ټیم پرقدرت نقاط ضعف
د سوریه ټیم پیاوړی دی. د سوریه د کمزوري په برخه کې دا ویل شم چې پر لوړو توپونو اتکا کوي او دغه ډول لوبه زموږ د لوبه سیستم ته مناسبه ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون په افغانستان او سوریه کې د ناامنۍ لپاره دغه لوبه دریم هیواد ته انتقال کړې ده. افغانستان په ای ګروپ کې د سوریه ترڅنګ له جاپان، سنگاپور او کمبودیا سره یو ځای شوی دی. سپینې مڼۍ وایي چې ولسمشر براک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. د سپینې مڼۍ وین جاش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې په دې اړه وویل ولسمشر او د هغه ټیم ډاډه دی چې د اوس لپاره 4500 تنه نور پوځیان چې د سلام مشورې او روزنې لپاره د تقدم په نوم هوایي ډګر کې اړتیا ورته شه ځای په ځای شي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې دا خبره هم کړې ده چې ولسمشر اوباما امر کړی دی چې عراقي ځواکونه، کوردي پیشمرګه ځواکونه او هغو قبایلي ملیشو ته چې د عراق د حکومت تر قمندې لاندې دي د مهمو وسایطو او موادو د ورکړې هڅې تیز شي. سپینې مڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر براک اوباما دا پریکړه د عراق د صدراعظم د وړاندیز له مخې کړې ده. عراقي چارواکي وای موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه تېره ورځ ووژل. د پولیسو چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط ویلي دي چې ځان وژونکي په چاودېدونکو موادو بار لاډن موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر وکړ او په دې ډول یې درې پولیس او درې ملکیان ووژل. د دغو چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي او شاوخوا یو شمېر موټر سوځېدلی دي. د ترکیې د بیړنیو چارو اداره خبر ورکوي چې تر 610 سوریایان په تېرې یوه اونۍ کې ترکیې ته اوښتي دي. دغه کسان د سوریې په شمال کې تل ابیب ښار ته څیرمه د اسلامي دولت د وسلوالو او کوردي ځواکونو ترمنځ د جګړې له ویرې ترکیې ته تللي دي. د تل ابیب په ښار کې کوردي وسلوال چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د هوا له لارې ملاتړ کوي یو شمېر ښارګوټي د اسلامي دولت له ډلې نیولي دي. واتیکان وای پاپ فرانسیس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې شي. په هغه بیان کې چې پرون په واتیکان کې د فرانسیس او پوتین ترمنځ له کتنې وروسته چې 50 دقیقې دوام وکړ خپور شوی، دغه راز ویل شوی چې دواړو مشرانو په دې اړه چې د منسک موافقه د عملي شي او د خبرو لپاره د یوه فضا رامنځته شي پر اړتیا موافقه وکړه. د سولې موافقه د روان میلادي کال په پیل کې د بیلاروس په پلازمینه کې رامنځته شوې ده. پوتین پرون د ورځې په پیل کې په روم کې د ایټالیا له ولسمشر سرګیو ماتیرالا او په میلان کې له صدر اعظم ماتیو رینزی سره وکتل. رینزی د روسیه او ایټالیا ترمنځ تاریخي اړیکې وستایلې، خو په ځینو مشخصو مسایلو کې پر خپل مخالف دریځ هم ټینګار وکړ. او سور صلیب وایي چې د تونس یوې بیړۍ تېره ورځ دغه هیواد په جنوب ختیځ ساحل کې 350 کډوال وژغورل. سور صلیب یو مسؤول وویل چې د مهاجرو په دغې ډله کې اکثر افریقایانو چې دوی هڅه کوله د ایټالیا لامپدوسا ټاپو ته ولاړ شي. دغه کسان تر ژغورلو وروسته د تونس بنقردان بندر ته ولېږدول شول.
په مخکې لاسادې رادیو نه د افغانستان د سوستر خرونو د هوا حالاتو ته چې د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره دا سړکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 14 اسمان لمر. هرات هم اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 13 سړکل شوې. کندهار د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 19 اسمان اوریز خودل شوې. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 26 شټکل شوی. او په پای کې جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 14 اسمان زای زای وریز.
ازادي رادیو اوري نن د پنځن به ورځ د 1409 هجری المریس کال د جوزا د میاشتې 28 د 2015 میلادي کال د جون لې 18 سره برابر ده. اوړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټون کې اداره وایي داسې ښکاري چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې مسأله ډېره جدي نیولې.
نوی حکومت وکولای شي د خارجانو پاملرنه افغانستان ته راواړوي او هغه پیسې چې پخوا منل شوې د افغانستان سره کومک وکړي. اوس یې فکر کوم د افغانانو په خیر ده.
د ملي شورا یو شمېر غړي او د چارو ځینې کارپوهان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د ناسم دریس په اړه د ولسمشر اشرف غني وروستۍ څرګندونې په ځای بولي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په مشهد کې د سوریې له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د ملي ټیم مسؤلین وایي چې د لوبې ته ښه تیاری نیولی.
زمونه چمتووالی الحمدلله د ټیم ښه دوه طریقه باندې روان دی. اوله مسابقه ده چې انشاءالله درې امتیاز حاصله کړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته خپروو چې د یوې سیمې د واده د دود دستور په اړه به معلومات ترلاسه کړئ.
چا کوم شی د هلک نه اخلي هغه بیرته په نجلۍ باندې مصارف کوي او د پیسو اخیستو رواج په قوم کې نشته.
د د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي اداره وایي داسې ښکاري چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې مسله ډېره جدي نیولې ده. سیګار هغه اداره ده چې په تیرو څو کلونو کې د اداري فساد ګڼ موارد له ارقامو سره رابرسیره کړي دي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي که چیرته د ملي وحدت د حکومت هڅې له اداري فساد سره په سمې خوا روانې شي، افغانستان به د نړیوالو مرستې راجلب کړي. احمد شبرو په دې اړه نور جزئیات.
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت هڅې د تیرې ادارې په تناسب شعر سول شوي دي. جنس ډیفنس ونیسي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار د مشر جان سوپکو په وینا څرګندوي چې وایي داسې ښکاري چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ډېر جدیت هڅې کوي څو له لګښتونو او مالي مرستو څخه څوک ناوړه استفاده ونه کړي. سیګار پر دې ټینګار کوي چې په تیرو کلونو کې د اداري فساد له امله پیدا شویو ګواښونو ته پاملرنه نه کېده. جان سوپکو وایي چې د ملي وحدت حکومت په حقیقت کې له فساد سره د مبارزې لپاره کار کوي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران د تیرې ادارې په مقایسه له اداري فساد سره په مبارزه کې وستایل. د سیاسي چارو څیړونکی عبدالکریم حقانیار چې په سویډن کې اوسي وایي که چیرته د ملي وحدت حکومت نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي نو افغانستان به ډېر څه ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دغه یو امید ورکوونکی ده د موږ لپاره او د خارجیانو لپاره، خصوصا د امریکا او د غربي هیوادو لپاره چې دوی هغه پیسې چې پخوا منلې وې اوس بیا په دې باندې فکر وکړي چې بیرته افغانستان ته ورکړي، په دې معنی چې که بیرته دغه باور راځوندی شي او نوې حکومت وکولای شي د خارجانو پاملرن افغانستان ته راوړوي او هغه پیسې چې په خوا منل شوی وي د افغانستان سره کومک وکړي، اوس یې فکر کوم د افغانانو په خیر ده او هم دنیاوال ممکن په دې باندې قانع شي چې هغه پیسې چې دوی په خوا افغانستان ته لیږلې بیا اوس لیږي بې ځایه نه مصرفېږي.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو پروژو د څارنې لپاره د سیګار اداره جوړه کړه. څو دغه اداره امریکایانو ته ځواب ورکړي چې د دوی د مالیاتو پیسې په افغانستان کې څرنګه مصرفې شي. د حامد کرزی پر ادارې د افغانستان دننه او بهر د سیګار د ادارې په ګډون دا انتقادونه کېدل چې له اداري فساد سره سمه مبارزه نه کوي، خو اوس د یو شمېر وزارتونو چارواکي د اداري فساد په تور نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو وروسته د اداري فساد په برخه کې لومړی ګام د کابل بانک په لور واخیست او دغه قضیه یې وڅېړله چې بیا یې یو شمېر مجرم پیژندل شوي کسان زندانی کړل.
د ملي شورا یو شمېر غړي او د چارو ځینې کارپوهان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د ناسم دریس په اړه د ولسمشر اشرف غني وروستۍ څرګندونې په ځای بولي. ولسمشر اشرف غني کندهار ته په وروستي سفر کې وویل پاکستان له افغانستان سره په یوې نا اعلان شوې جګړه کې ښکېل دی. نو تفصیل د یوسف حمزه وران په راپور کې.
د ملي شورا ځینې غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې په دې معنا دي چې غواړي پاکستان خپلو تیروتنو ته متوجه کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جمهور رئیس کندهار ته په وروستي سفر کې له پاکستانه په ډاګه وغوښتل چې د افغانستان لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. ښاغلی احمدزی وایي جمهور رئیس غني په داسې څرګندونو غواړي تر څو پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل غلط سیاست ته بدلون ورکړي.
رئیس جمهور خبرو نه مطلب دا اوس افغانستان کې پیلي نظام په خلاف باندې افواګانې ګډې کړي چې ډاکټر اشرف غني له پاکستان سره د ډیورنډ کرښه سودا کړې ده او تفاهم نامه ورسره لاسلیک کړې ده چې هغه د ملي ګټو په خلاف دي. د دې وجې نه خلکو ته وضاحت وکړو چې پاکستان نه یادونه وکړله چې دی خپلو غلطیو ته ما متوجه کړ. که ته غواړې چې واقعا موږ سره دوستي وکړي دا خاتمې اجتماع ده چې تاسو د ترورستانو د ځالې له منځه یوسئ او ما سره صفا سیاست وکړه.
جمهور رئیس اشرف غني د شنبه پورز کندهار ته ولاړ او د خلکو په یو غونډه کې ویل چې پاکستان د تیرو شپږ دیرشو کلونو رئیس د افغانستان سره په یو نایلان شوی جګړه بوخدی. هیواد ته د سولې د راتګ په اړه جمهور رئیس غني وویل د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی د دوه دولتونو ترمنځ سوله وشي، خو ټینګار یې وکړ چې دا سوله باید د افغانستان د شرطونو په نظر کې نیولو سره ترسره شي. له دې سره د مشرانو جرګې غړي نجیبه حسینی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو په حل ټینګار کوي، وایي چې د دې دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ باید اختلافات نور دوام ونه کړي. دا وایي د شپږ دیرشو کلونو څخه په زیاته یا لږ څه کمه موده کې چې د سیمې د دې دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب وې، اوس یو ځل بیا جمهور رئیس ښکاره کړه چې موږ په رښتیا غواړو د پاکستان سره ستونزې حل کړو ځکه چې افغانستان د پاکستان ګاونډی دی. بلخوا د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان متوازن او خپلواکه سیاست د افغان حکومت په ګټه دی. افغان کارپو کمال سادات وایي ښې اړیکې ښې وي او افغان چارواکي باید پاکستانی لوری دو طرفه همکاریو ته وهڅوي.
تیر ورځ جناب جمهور رئیس اشرف غنی چې کومې خبرې وکړې زمونږ غا خوښی شوې، باید همسایه ودونه نورې ودونه په دې پوه شي چې د وحدت ملی نوې حکومت چې دی هغه له نوې مفکورې له نوې سیاست سره راوتی دی، هغه ژمنې او وعدې چې وکړي د هغې عملي کول غواړي.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته د دغې حکومت په بهرني سیاست او دا چې ډېر تمرکز یې د پاکستان سره د اړیکو پر رغولو کړی ډېر انتقادونه هم شوي. له دې انتقادونو راخوا ډېرو افغان سیاستمدارانو د هندوستان سره د اړیکو په سړېدو هم اندېښنې ښودلې دي، خو کارپوهان وایي متوازن بهرنی سیاست او د هیواد ملي لویې ګټې په نظر کې نیول کولی شي د ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت اړیکې ښې او پیاوړې کړي.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر د یو شمېر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل شي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې هم وشي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2018 میلادي کال په نړیوال جام لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریه سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. عراقي چارواکي وایي موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه تېره ورځ ووژل. د ترکیې د بیړنیو چارو اداره خبر ورکوي چې تر 6000 ډېر سوریایان په تېرې یوه اونۍ کې ترکیې ته اوښتي دي. واتیکان وایي پاپ فرانسیس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې شي. سور صلیب وایي چې د تونس یوې بیړۍ تېره ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ ساحل کې 356 کډوال وژغورل. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې دي. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان اقا الکوزي ته بغوښ شو.
انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د اداري فساد پر ضد د افغان حکومت هلې ځلې تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په سر کې لیکي، که څه هم چې په افغانستان کې پراخ اداري فساد دوام لري او دې مسلې افغانستان ته د نړیوالو او په خاص ډول د امریکا د مرستو د لګښتونو په اړه زیاتې ستونزې رامنځته کړي، د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا د پلټونکو ادارې یا سیګار مشر جان سپکو په دې باور ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله اداري فساد ته جدي پام اړولی. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼه زیاتوي، اشرف غنی او عبدالله عبدالله چې د یو توافق له مخې واک ته رسېدلي، د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په نسبت په دوو ساحو کې فعالیتونه زیات کړي. یو له واشنگټن سره د اړیکو په ښه کولو کې چې د کرزي په دوره کې ساړه شوي وو، او بل د اداري فساد پر ضد هلو ځلو کې. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان جمهور رئیس له پاکستان سره سوله غواړي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلي، د افغانستان جمهور رئیس په دې نظر ده چې سوله له ورور سره نه بلکې له هغو کسانو سره باید وشي چې په جګړه کې ښکیل وي. په دې توګه جمهور رئیس غنی ښیي چې هیواد یې له پاکستان سره په جګړه کې ښکیل دی. ورځپاڼه لیکي جمهور رئیس اشرف غنی قندهار ته د سفر پر مهال وویل افغانستان باید له پاکستان سره د سولې خبرې پیل کړي ترڅو طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي. اکسپرس ټریبیون د جمهور رئیس اشرف غنی د خبرو په دوام کې لیکي د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د تفاهم لیک د لاسلیک په اړه اوازې خپرېږي، خو دا سند به څیړل کیږي او یوازې له خلکو سره له مشورو وروسته به لاسلیک شي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د باګرام هوایي اډې باندې د توغندیو حملې ته اشاره کړې او په مضمون کې لیکي د باګرام اډه چې یو وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عملیاتي مرکز و او د شاوخوا امنیت یې ډېر ټینګ نیول شوی و، دوه ځلې پرې د توغندیو حمله شوې. د چهارشنبې د سهار حملې مرګ ژوبله نه درلوده او مالي زیان هم نه دی اړولی. نیویورک ټایمز زیاتوي د دوشنبې د ورځې حمله کې د امریکا د دفاع وزارت یو ملکي کارکوونکی 45 کلن کریسی ډیویس وژل شوی و.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2290 څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 0.5 هم اورېدلی شئ. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې په جګړو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه دوی سخت اندېښمن دي. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې د روان میلادي کال په دریو لومړیو میاشتو کې په زرهاوو ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یرغمل نیونې د دولتي او خیریه ادارو په کارکوونکو حملې او په ځینو سیمو کې روانې جګړې د دغه هیواد د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده عوامل یادوي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو لومړیو میاشتو کې تر دې دمه زرهاو افغانان وژل شوي او ټپیان دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار دا مسأله زړه بوږنوونکې بولي او وایي چې د ملکیانو مرګ ژوبلې سخت اندېښمن کړي دي. کومه جګړه چې په خاصه توګه په وروستیو کلونو کې روانه ده، موږ دا تاییدوو چې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله یو بشري ناورین ده، او اوس هم دا سخته د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې ډله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارک باودن ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د جګړو له امله 978 ملکیان وژل شوي او 1909 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دا اندازه د تیر کال د همدې مودې په نسبت 14% زیاتوالی ښیي. د براون پوهنتون یو نوی تحقیق هم ښیي چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په روانو جګړو کې 100,000 کسان وژل شوي او په همدې اندازه نور ټپیان دي. د ملکیانو د وژنې ډیر مسؤلیت طالبانو ته متوجه کیږي، خو دا ډله بیا دا خبره ردوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي حکومت باید د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته یو مشخصه پالیسي جوړه کړي. په دې جرګه کې د غزنی د خلکو استازي شاه ګل رضایی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید نامعلوم سیاسي او امنیتي وضعیت پای ته ورسوي.
دولت باید بحث مذاکره با طالبان و مخالفین
به یک طرفه بسازه. دولت باید مخالفین و طالبان سره د خبرو بحث روښانه کړي. یعنی دولت باید دا وایي چې له چا سره خبرې کوي، په څه ډول کوي. نو که په افغانستان کې د سولې او خبرو او بیا یو ځای کېدو خبره کوم ځای نه نیسي، نو دولت دې د سولې بحث به نتیجه اعلان کړي او وایي چې د ستونزو د حل لاره جګړه او طالب وژنه ده. د بشري حقونو مدافع ډلې بیا وایي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید حکومت د ځواب ورکونې فرهنګ ته وده ورکړي. دغه ډلې همداراز د افغان پوځیانو ترمنځ همغږي او د یوې سالمې سیاسي تګلارې انتخاب د حل لارو په توګه وړاندې کوي.
تقریبا یو شمېر کسان شکایت کوي چې د حکومت لخوا د هدفي وژنو عاملین د قانون منګولو ته نه سپارل کیږي. دوی وایي په دې برخه کې بې غوري په هیواد کې د وژنو ګراف لوړ کړی او خلک د حکومت د قضایي ادارو پر اقداماتو بې باوره کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې حکومت یوازې د وژنو هغه دوسیې څیړي چې رسنیو کې ډیر راپورته کیږي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړي.
د ملي شورا ځینې غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې په دې معنا دي چې غواړي پاکستان خپلو تیروتنو ته متوجه کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جمهور رئیس کندهار ته په وروستي سفر کې له پاکستانه په ډاګه وغوښتل چې د افغانستان لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
په ډېرې تېروتنې سره دا هم هغه راپور چې څو شېبې مخکې مو درته خپور کړ، اوس هغه راپور چې په افغانستان کې د معافیت د کلتور په اړه دی خبرېدو ته چمتو دی.
په داسې حال کې چې د افغان وګړو امنیت د هغوی د ژوند او نورو حقونو څخه دفاع او قضیو ته رسیدګي د افغان دولت اساسي دنده ده، افغانان شکایت کوي چې تر ډیره دا موارد په پام کې نه نیول کیږي. دوی وایي که له یوې خوا امنیت خراب دی، له بلې خوا د هدفي وژنو کمولو ته حکومت سم کار نه کوي او نه هم د وژنو د عاملین تر پایه تعقیبېږي. د کابل اوسیدونکي نومان عزیزي ازادي راډیو ته د شکایت په ډول وویل چې د ورور له وژلو یې نږدې 8 میاشتې تیریږي، خو حکومت یې د عاملینو نیولو په اړه دوی ته هیڅ ډاډ نه دی ورکړی. نوموړی وایي حکومت یوازې په لومړی سر کې جدیت ښیي، خو د وخت په تېرېدو ورته دا ډول موضوعګانې عادي کیږي.
ورور مې چې زه اوس د مرګ په اړه درته غږېږم، څو میاشتې مخکې د نامعلومو کسانو لخوا د کابل په خوشحال خان مینه کې ووژل شو. دولت په دې اړه تر اوسه هېڅ پلټنې نه دي کړي او نه فکر کوم چې کوم کار په نظر کې لري. تر یوې اونۍ حکومت زموږ څخه ځینې پوښتنې کولې او ځینې معلومات یې غوښتل، خو تر اوسه پورې بیا هېڅ دا موضوع نه ده تعقیب شوې او نتیجه یې هم هیڅ نه ده معلومه.
څنګه نتیجې از بازرسی اونو معلوم نیست.
د حامد په نوم یو بل کس ازادي رادیو ته وویل دوه کاله کېږي چې د وژل شوي ماما زوی په اړه معلومات نشته. په داسې حال کې چې حکومت ورته د یوې میاشتې په موده کې د قاتلینو د نیولو ژمنه ورکړې وه.
نن تقریبا دوه کاله مخکې ما ماما زوی څه نه پوهېږم چې غلو یې خو بس ویښته شهیدي کړو. بیا حکومت راغی حکومت ته موږ لاړو رضم وکړه. هغه ویلې چې موږ انشاءالله زر تر زره موږ څېړنه کوو او تاسو ته به قاتل په لاس کې درکوو. خو تر ننه تقریبا دوه کاله وشو هیڅ معلومات نشته چې د چا ویښته نو حکومت په دې اړه څېړنه وکړل نه خو نه بد.
عام خلک په داسې وخت کې دا شکایتونه کوي چې د بشر حقونو کمیسیون د معلوماتو له مخې د هیواد په ډیرو سیمو کې هدفي او ناموسي وژنې، غلاوې، تیری او د انسانانو قاچاق ډیر شوی دی. له دې جملې یوازې د تیرو څو اونیو رئیس له مرکز کابل ډیر داسې راپورونه خپره شوي چې ځینې پانګوال، محصلین، سرمایه لرونکي او د حکومتي چارواکو په شمول ګڼ نور کسان په پټ ډول وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په مشهد کې د سوریې له ټیم سره لوبه کوي. د دې لوبې لپاره په زرګونو کسان راټول شوي دي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
د ایران په مشهد ښار کې په زرګونو افغانان له څو ورځو راهیسې انتظار دي چې د خپل ټیم لوبه وویني. له نږدې یوې اونۍ راهیسې په ډله ییزو رسنیو کې لکه فیسبوک کې د افغانانو تصویرونه خپریږي چې نننۍ لوبې ته انتظار دي او دوی د اونۍ په پیل کې د مشهد په هوایي ډګر کې د افغان لوبغاړو تاوده هرکلی ته تور سور او شین بیرغونه ورپول. نن لوبه د کابل په وخت د ماښام 8 بجې پیلېږي. د افغانستان د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالی ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړو مو په تیرو څو ورځو کې ښه تمرینات ترسره کړي دي او نن به تهاجمي لوبه کوي. انشاءالله لوبغاړي ښه چمتو شوي دي، هم له روحي اړخه او هم د لوبې له نظره. زموږ لوبه به تر ډېره داسې وي چې د مخالف ټیم په میدان کې ولوبي شو او د برید لوبه به کوو. ښاغلي لالي زیاته کړه چې سوریه یو غښتلی ټیم دی خو زموږ د لوبغاړو روحیه پیاوړې ده. په نننۍ لوبه کې 3000 افغانانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې سټیډیوم ته ورشي او 2000 ټکټونه سوریایانو ته ځانګړي شوي دي. دا ځکه چې د نننۍ لوبې کوربه افغانستان دی چې د امنیتي دلایلو له امله لوبه په خپل کور کې نه کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د غوراوي دوهمه لوبه په سوریه کې هم د امنیتي ستونزو له امله نه ترسره کیږي او د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه کړې ده چې دا لوبه هم په ایران کې وشي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون یو جګپوري غړي طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله ښه تیاریانې لري.
افغانستان دغه مسابقو لپاره کمپونه نیولې په نظر کې تقریبا درې څلور کمپ دی مخکې وړاندې پرېښو او تمرین وکړو. دوه مسابقې دوستانی زمونږ او درې اصل کې یو اونۍ شو د واورې په وجه په قزاقستان کې دوه مسابقې یو د لاوس په مقابل کې شو 2-0 موږ ګټلې. بل مسابقه هم د بنګلادیش په مقابل باندې وشو چې هغه هم مساوي کړو او هوا ډېره خرابه لوبه بارانی او غیرت باندې. بیا هم زموږ چمتووالی الحمدلله د ټیم ښه زړه طریقه باندې روان دی او اونۍ چې دا مسابقه مو وکړه د مسابقې اوله مسابقه ده چې انشاءالله درې امتیاز حاصل کړو.
د مشهد د سامن په نوم سټیډیوم کې 1500 کسان ځای شي خو ویل کېږي چې د امنیتي دلایلو له امله به ایران دغه شمېر کسانو ته اجازه ورنکړي چې دا لوبه وګوري. ټاکل شوې ده چې د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبې په روسیه کې وشي. دغه جام ته د رسیدو لپاره به افغان لوبډله د سوریې سربیره دوی لوبې له سنگاپور، کمبوډیا او جاپان سره کوي.
د ژوند رنګونه.
نوم مې محمد اشرم د پلار نوم یې پاینده خان.
که تاسو په خپل سیمه کې د واده په دود دستور خبرې راته وکړئ.
دوه درې ښځې غواړي چې هغه نجلۍ وګوري او د نجلۍ والا درته وایمه چې غواړي هلک وګوري نو راشي درته وایم. یو د بل نه درته وایمه چې کور زندگی درته وایمه دا وګوري او پس هغې نه درته وایمه چې هغه خبره ورسره جوړه شي. یو دسمال له اول کې وړکی دسمال ورته وایي چې دا ورکې او بیا د پس د وړکي دسمال نه درته وایمه چې لکه دا شیرینی یا ښه دا خل راټول کړي بیا هغې ته غټ دسمال وایي چې غټ دسمال ورکې. خبره دا ده چې یو خبره ورکول چې مور او پلار دې دې رضایت وکړي چې یاره د غنجلې ما د غالک ته ورکړه او هلک وایي چې یاره د غنجلې دې ما قبوله ده. نو په هغې کې یوه ټوټه غونې ورکوي درته وایم یو دسمال او پس هغې نه دویم دسمال چې ورته وایي دویم دسمال هغه ده چې خل راټول کړي درته وایم مشران او سپینګیري ډوډۍ ورته وکړي چې یاره بیا هغه نو یو غټ دسمال ورکړي یو دې ټوټې غونې په هغه دسمال کې درته وایم پیسې واچي درته وایم یا 50 زره یا 1500 زره چې کوم شی دې هلک نه اخلي هغه بیرته پنجلۍ باندې مصارف کوي. او د پیسو اخیستو رواج په قوم کې نشته فکر
کالی څنګه دی بیا څو جوړه کالی د انجلۍ ته ورکړه
کالی تقریبا انجلۍ ته درته مو و جوړه ته جوړه زار شو کالی شو جامې درته ملکه د کور کم پر شو درته ما کاسه شو
دا د انجلۍ په خوخه اخلي کلمه دای برابروي
نه نه دا څه ده چې د انجلۍ سره مشوره کوي انجلۍ په خوخه باندې اخلي درته مې د انجلۍ چې کم شي خوخه کړه غو بازار ته زی خپل انجلۍ چې کم شي دیغه خوخه شو باز انجلۍ کان دي چې هغه نسی مور پلاری ورته خوخه دې درته مې دای په کور کې وسره خوخه کې چې دغه دغه شهر ته وخت
زینې کورنۍ چې په واده کې ډېر قرضدار سي بیا د انجلۍ ژوند ډېر په تاریخي اره ورځ یو ته دی په تاسو کې د خبر څنګه
نه د مونږ کې د خبره نشته
یعنی تاسو کې دیوالوار رواج نشته
دیوالوار رواج نشته
څه لاته چې په دومره ډېر خلکو کې आवाज تاسو دا کارونه کوي
سروا یا میګ یا وزه یا بل نه د چا د ټومه چاغه
خپل
خرڅ کیو د ټومه چې سبا د انجلۍ اوقاتم تریخ شي او د کور کې د ټومه ژوند نه یسي دغه عملونه دي چې د ټومه چې د انجلۍ اوقات تریخ شي په کور کې هغه تختیم هغه بد عملم شي هغه سبا وجل کیږي ما هغه ټوکل کیږي د ټومه او په اسلام کې باید چې دا شای نشته چې ته سیاسره وې او یو سیاسره ټوکی نو دا کیږي نو هغه له وجه نه بکیږي چې مور پلار یې پیسې اخته وای په ما باندې د انجلۍ خرڅه شوی دا ما دې پیسې اخیستې نو هغه دا په اسلام کې ناروا دي باید چې دسی ونه شي
د خبري مجله هم دومره وزن لري اس نوري لتا سو اجازه غوړم خو له ازادي رادیو سره اوس احمد جعفر احمدی سړي ته غلې مایکروفون ور د سپارم خیر اغلس
تشکر از شما آقای نوری سلام صبح شما بخیر به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان هر گونه سوء استفاده از کمک‌های مالی با این کشور را بسیار جدی گرفتند. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان این سخن را گفته است. تا لحظات دیگر در صدر گزارش‌های این مجله خبری در این مورد بیشتر خواهید شنید. روزنامه‌های غربی را مرور می‌کنیم و از آمادگی‌ها برای بازی پرهیجان فوتبال میان افغانستان و سوریه نیز گزارش خواهیم داد. پیش از همه مهمترین خبرها را بشنوید. حکومت افغانستان دیروز وعده کرد که برای کسبکاران در کابل پارک صنعتی می‌سازد. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و سوریه امروز با هم رویارویی می‌کنند و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روی فرستادن 450 نظامی دیگر آمریکایی به عراق توافق کرد. تفصیل خبرها رئیس جمهور افغانستان با کسبکاران تعهد کرده که برای آنها پارک صنعتی در کابل ساخته خواهد شد. رئیس جمهور اشرف غنی این وعده را دیروز در دیدار با نماینده های کسبکاران 20 ولایت در ارک سپرد. او افزود که برای حل مشکل کسبکاران تلاش های مشابه در دیگر ولایت های کشور نیز صورت خواهد گرفت. خانجان الکوزای معاون اول اتاق های تجارت و صنایع افغانستان هم در این نشست شرکت داشت.
پیشنهاد مطرح شد که یک پارک صنعتی خاص برای صنوف مشترک کسبکاران در کابل و یا اطراف پایتخت ساخته شود تا آنها صنایعشان را مانند زرگری، سوزندوزی، چرمگری و سایر صنایع دستی که خیلی قدمت دارد مانند پوستین دوزی، ساختن قرقل و قالین بافی تقویت شوند. در این مورد پیشنهاد مطرح شد که باید برای ما زمین داده شود و در آن پارک و شهرک بسازیم. رئیس جمهور استقبال کرد و دستور داد تا این کار به زودی صورت گیرد.
در صفحه اینترنتی ما در این مورد بیشتر خوانده و شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 14 تن از مخالفان مسلح دولت در جریان چندین عملیات در مناطق مختلف کشور خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت این عملیات در ولایت‌های ننگرهار، کندوز، بدخشان، قندهار، زابل، اروزگان، کاپیسا، غزنی، خوست و بادغیس راه‌اندازی شد و در نتیجه 9 شورشی دیگر زخمی شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات مقدماتی راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه امروز با سوریه وارد میدان می شود. بازی 8 شام به وقت کابل و مشهد در استادیوم ورزشی سامن آغاز خواهد شد. علی اسکر لعلی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان میگوید ملی پوشان کشور امروز بیشتر تهاجمی بازی میکنند. وی سوریه را یکی از تیم‌های نیرومند در گروه ای این مسابقات عنوان کرد.
تیم سوریه تیم پرقدرت و پر انرژی. نقاط ضعف سوریه میتونیم بگویم که همیشه با توپ‌های بلند عمل میکنند و ای که سیستم که بازی میکنند برای مناسب است برای سیستم بازی ما.
جزئیات بیشتر در همین مجله خبری. رادیو آزادی. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور باراک اوباما توافق کرده تا 450 نظامی دیگر آمریکایی به عراق فرستاده شوند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که این نظامیان برای آموزش و مشوره به عراق فرستاده خواهند شد. رئیس جمهور و تیم وی تعهد کردند که در حال حاضر 450 نظامی بیشتر برای مشوره و آموزش دهی که در میدان هوایی موسوم و تقدم به آنها نیاز است جا به جا شوند. در یک اعلامیه قصر سفید گفته شده رئیس جمهور اوباما دستور داده تا تلاش ها جهت رساندن وسایط مهم و توزیع مواد مهم برای سربازان عراقی، نیروهای پیشمرگه و ملیشه‌های قبایلی که تحت قمانده حکومت عراق قرار دارند سریع تر شود. مقام‌های عراقی میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری در بغداد 6 تن کشته شدند. به گفته پلیس بم در یک موتر جاسازی شده بود و یک پسته پلیس را در شمال بغداد هدف قرار داد. 3 تن از قربانیان این رویداد پلیس و 3 تن دیگر ایشان غیر نظامیان هستند. و سازمان صلیب سرخ میگوید که از یک کشتی در جنوب شرق تونس دیروز 356 تن را نجات داده است. یک مسئول صلیب سرخ میگوید در میان این گروه از پناهجویان اکثرشان آفریقایی ها هستند و تلاش داشتند تا خود را به جزیره لامپدوسای ایتالیا برسانند. در 19 ماه اپریل امسال 750 پناهجو که قصد داشتند خود را به آب ایتالیا برسانند غرق شدند و جان دادند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگرد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 16، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 18، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 19، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 26، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 16، آسمان قسمن ابری.
در مورد چگونگی وضعیت هوا از خلیل سلطانی شنیدید. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. در ادامه این مجله خبری، حکومت افغانستان سوء استفاده از کمک‌های مالی با این کشور را بسیار جدی گرفته نظر یک مقام ارشد آمریکایی است. اما تحلیلگران چی میگویند؟
نوی حکومت وکولای چې دی خارجانو پاملرن افغانستان ته راوړوي او هغه پیسې چې په خامنل سوي د افغانستان سره کومک وکړي اوسې فکر کوم د افغانانو په خیر ده.
آمادگی آیسا برای ایجاد زمینه سرمایه گذاری روسیه در افغانستان.
اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان آماده است تا با این کشور هر گونه همکاری که لازم باشه در خدمت از ما.
مرور بر روزنامه های غربی، مشهد ایران امروز شاهد یک بازی پرهیجان خواهد بود. تیم‌های فوتبال افغانستان و سوریه به میدان می‌روند.
خیلی بیشتر مهاجرین تا 70-80 هزار نفر مایلن که بیاین.
مردم از نیال به دنبال اینن که چطور میشه زودتر بشه این مسابقات که مردم به استادیوم برن.
رنگ‌های زندگی را هم داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار میزبان شما هستم. به نظر می رسد که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان هر گونه سوء استفاده از کمک های مالی با این کشور را بسیار جدی گرفتند. این موضوع را جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته است. تحلیلگران به این باورند که اگر تلاش های حکومت وحدت ملی افغانستان به سمت درست برود، توجه و کمک مالی تازه جهانیان به افغانستان جلب خواهد شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
تلاش های حکومت وحدت ملی افغانستان در مقایسه با اداره گذشته این کشور در مبارزه با فساد اداری بهتر دانسته شده است. هفته‌نامه جنس دفنس به نقل از جان سوبکو مفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان گزارش داده که میگوید به نظر می‌رسد که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هر گونه اختلاس و سوء استفاده از مصارف و کمک‌های مالی را خیلی جدی گرفتند. سیگار روی این نکته هم تمرکز کرده که تهدیدهای ناشی از فساد اداری در افغانستان در سال‌های گذشته نادیده گرفته شده بود. جان سوبکو برخی تصاویر را هم از پروژه‌هایی که بیشتر توسط ایالات متحده آمریکا برای باثبات ساختن افغانستان ساخته شده فراهم کرده است. وی می‌گوید حکومت وحدت ملی افغانستان در واقع در مبارزه با فساد کار میکند. آقای سوبکو به نحوه از رهبران حکومت ستایش کرده که در مقایسه با اداره قبلی افغانستان تلاش میکنند. کریم حقانیار تحلیلگر افغان که در علوم سیاسی دکترا دارد در سویدن زندگی میکند. وی به رادیو آزادی گفت اگر حکومت افغانستان حمایت مالی و توجه جامعه جهانی را جلب کند یک دستاورد بزرگ خواهد بود. فکر میکنم این برای ما کشورهای غربی و امریکا امیدوار کننده است. اگر حکومت نو بتواند تا باور دوباره و توجه خارجی ها را در مورد کمک های مالی جلب کند و پول را که در گذشته پذیرفته شده بود با افغانستان کمک شود، به خیر افغان هاست و هم جهانیان به این قانع خواهند شد که پول هایی را که در گذشته و حالا به افغانستان می فرستند بی جا مصرف نخواهد شد. ایالات متحده آمریکا برای بررسی و نظارت از کمک ها و پروژه هایش اداره سیگار را ساخت تا برای مردم کشورش پاسخگو باشد. در اداره حامد کرزی همواره انتقادهای در داخل و خارج به شمول اداره سیگار مطرح شده بود که با فساد اداری مبارزه درست نمی کند. اما حالا از برخی وزارت ها گرفته تا ولایت ها شمار از دوسیه های فساد دوباره گشوده شدند و تعداد از مقامات حکومت بازداشت شدند و یا هم فراری هستند. رئیس جمهور غنی پس از مراسم تالیف در نخستین اقدامش قضیه فساد مالی کابل بانک را بست و شمار از افراد دخیل در این رسوایی را به زندان فرستاد.
شنیدید که سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته است به نظر می رسد که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان هر گونه سوء استفاده از کمک‌های مالی با این کشور را بسیار جدی گرفتند. با این گفته‌های جان سوبکو چقدر موافق هستید؟ آیا حکومت واقعاً این مسئله را جدی گرفته؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما در این مورد پیام بفرستید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا بیایید در باره آمادگی آیسا برای ایجاد سرمایه گذاری روسیه در افغانستان بشنویم. آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان آماده است فرصتهای مناسب را در بخش سرمایه گذاری برای روسیه فراهم بسازد. تمیم اخگر از کابل گزارش می دهد.
با آنکه ده ها پروژه اقتصادی اتحاد شوروی وقت نیمه کار باقی مانده، اما اینک روسیه علاقمند است تا این پروژه ها را دوباره آغاز کند. آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان میگوید که روسیه برای سرمایه گذاری در این کشور ابراز علاقمندی کرده و این امر در بخش اقتصادی افغان ها را کمک میکند. روح الله احمدزی سخنگوی این اداره روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در صورتی که روسیه میخواهد در افغانستان سرمایه گذاری کند، زمینه های مناسبی را برای آن فراهم خواهد ساخت.
روسیه یکی از کشورهایی بوده که در سالهای قبل سرمایه‌گذاری خوب داشتن و مردم افغانستان از این سرمایه‌گذاریشان مدیون هستند و بالخصوص در بخش ساختمانی اینا علاقمند هستند بیان سرمایه‌گذاری کنند. دولت افغانستان و اداره حمایت سرمایه‌گذاری افغانستان آماده است تا با این کشور هر گونه همکاری که لازم باشه در خدمت از اونا.
اداره آیسا در حالی از سرمایه‌گذاری روسیه استقبال می‌کند که این کشور در 13 سال گذشته پروژه‌های زیادی را به ارزش نزدیک به 80 میلیون دلار در افغانستان پیش برده است. الکساندر مونتیستیکی سفیر روسیه در افغانستان گفته است که روسیه آماده است تا در پروژه‌های نیمه‌کاره از اتحاد شوروی سابق سرمایه‌گذاری کند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید روسیه ثابت ساخته که پروژه‌های خوب و دوامدار را عملی کرده می‌تواند و حکومت افغانستان باید زمینه را برای آن مهیا سازد. خانجان الکوزی معاون این اداره به رادیو آزادی گفت
پروژه های روسیه باید دوامدار باشد، نمانند پروژه های کنونی یک بار مصرف. حکومت باید اعتماد روس ها را کسب کند و آنان را تشویق به سرمایه گذاری در کشور نماید و همچنان غربی ها را قناعت دهد که آمدن روس ها به هدف اقتصادی است، نه سیاسی و نظامی.
به گفته آقای الکوزی، برالاوی ده ها پروژه دیگر تونل سالنگ، فابریک گلبهار، کانال ننگرهار پروژه هایی هستند که توسط اتحاد شوروی وقت اعمار شده و اگر روی آن دوباره سرمایه گذاری شود به نفع افغانستان خواهد بود. روسیه در حالی به سرمایه گذاری دوباره در پروژه های قبلیش تاکید دارد که کشورهای غربی از مدت ها به این سو مخالف سرمایه گذاری این کشور بوده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
هفت و 45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. رئیس جمهور افغانستان با کسبکاران تعهد کرد که برای آنها پارک صنعتی در کابل ساخته خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات مقدماتی راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه امروز با سوریه وارد میدان می شود. قصر سفید می گوید رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا توافق کرده تا 450 نظامی دیگر امریکایی به عراق فرستاده شوند. مقام‌های عراقی از کشته شدن 6 تن در یک حمله انتحاری در این کشور خبر دادند. صلیب سرخ گفته است از یک کشتی در جنوب شرق تونس دیروز 356 تن را نجات داده است. و وزارت حالات اضطرار ترکیه میگوید در یک هفته گذشته بیش از 6000 تن از سوریه وارد ترکیه شدند. تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. حالا از همکارم سید سمی عباس میشنویم که روزنامه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان تلاش های حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری بیشتر شده است. بنوشته روزنامه هرچند فساد اداری گسترده در افغانستان وجود دارد و این عمل مشکلات زیادی را در راه مصرف کمک‌های بین المللی مخصوصا کمک‌های آمریکا به افغانستان ایجاد کرده است، اما سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان جان سوبکو به این نظر است که دو رهبر افغانستان رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله به موضوع فساد اداری توجه جدی را جلب کردند. بنوشته روزنامه اشرف غنی و عبدالله عبدالله که به اساس یک توافق تقسیم قدرت اداره افغانستان را به دست گرفتند، نسبت به حکومت رئیس جمهور پیشین حامد کرزی در دو ساحه فعالیت را بیشتر کردند. یکی بهبود روابط با واشنگتن که در زمان آقای کرزی سخت شده بود و دوم افزایش تلاش‌ها برای مبارزه با فساد اداری. روزنامه اکسپرس تریبیون در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان رئیس جمهور افغانستان خواهان صلح با پاکستان میباشد. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور افغانستان به این نظر است که صلح با برادر صورت نمیگیرد، بلکه صلح باید بین کسانی ایجاد شود که در جنگ هستند. به این ترتیب، به نوشته اکسپرس تریبیون، رئیس جمهور اشرف غنی نشان می‌دهد که کشورش با پاکستان در حال جنگ قرار دارد. اشرف غنی در جریان سفر خود به کندهار گفته است افغانستان باید مذاکرات صلح را با پاکستان آغاز نماید تا طالبان برای حاضر شدن به میز مذاکرات تشویق شوند. روزنامه همچنان از قبل رئیس جمهور اشرف غنی می نویسد که گفته است سر و صداها درباره امضای موافقتنامه با اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI آوازه می باشد. با گفته او این تفاهم نامه بررسی خواهد شد و تنها در صورت امضا می شود که با مردم مشوره شود. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود به حملات راکتی بر قرارگاه بگرام اشاره نموده و مطلبی را به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه در ظرف دو روز قرارگاه بگرام که یک زمان مرکز عملیاتی قوای آمریکا در افغانستان به شمار می رفت و امنیت جدی در اطراف آن برقرار بود، دو بار مورد حمله راکتی قرار گرفت. حمله راکتی که صبح روز چهارشنبه صورت گرفت، تلفات و خسارات نداشت. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز در حمله روز دوشنبه یک کارمند ملکی وزارت دفاع آمریکا کریس دیویس کشته شد که 54 سال عمر داشت.
افزایش شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان فاجعه بشری است. سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این سخن را در صحبت با رادیو آزادی گفته است. از طرف دیگر وکیلان از حکومت می خواهند تا جلو قتل غیر نظامیان را بگیرد. سحر لیوال از کابل در این مورد گزارش فرستاده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گروگانگیری حمله بر کارمندان دولت و مؤسسات خیریه و درگیری ها در برخی مناطق را از عمده‌ترین عوامل افزایش تلفات غیر نظامیان در کشور می داند. به تازگی سازمان ملل متحد گفته است در نتیجه جنگ ها در 3 ماه اول سال جاری میلادی هزاران افغان کشته و زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این میزان افزایش را فاجعه بشری می خواند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افزایش تلفات غیر نظامیان برای آنان شدیدا نگران کننده است.
تشمیل جنگی که در افغانستان جریان دارن به خصوص در سالهای آخر ما ایل تصدیق میتونیم که تلفات ملکی در افغانستان یک فاجعه بشری بوده در افغانستان و فعلا هم خیلی قابل نگران کننده هستند که تعداد تلفات زنان و اطفال در این جمله بیشتر میشه.
مارک باودن معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که در 3 ماه اول سال جاری میلادی در نتیجه جنگ ها در این کشور 978 غیر نظامی کشته و 1989 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. با گفته این سازمان این رقم افزایش 16% را نسبت به زمان مشابه سال گذشته نشان میدهد. این در حال است که بر اساس یک مطالعه جدید پاهنتون براون، جنگ ها در افغانستان از سال 2001 میلادی بدین سو حدود 100,000 نفر کشته و به همین تعداد زخمی بر جا گذاشته است. مسئولیت بیشتر کشتار غیر نظامیان به طالبان ارتباط داده می شود، اما این گروه همواره این مسئله را رد کرده و همچون گزارش ها را نادرست و یک جانبه خوانده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند حکومت باید برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان اقدام جدی نموده و پالیسی مشخص را روی دست گیرد. شاغل رضایی یک عضو این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت باید به فضای مبهم امنیتی و سیاسی در کشور خاتمه دهد.
دولت باید بحث مذاکره با طالبان و مخالفین در یک طرفه بسازد، یعنی به این معنا که دولت باید تعریف کنه که با کی مذاکره میکنه، طرف مذاکره کیه، با کدام مکانیزم و با چه شیوه هایی میخواد مذاکره را پیش ببره.
نهادهای دفاع از حقوق بشر میگویند برای جلوگیری از کشتار افراد ملکی حکومت افغانستان باید فرهنگ پاسخدهی را تقویت ببخشد.
سحر لیوال گزارش میداد. همه روز از 7 صبح تا 7 شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از 7 شام تا 7 صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
7:52 صبح به وقت ایران است، جایی که امروز میزبانی یک بازی پرهیجان خواهد بود. تیم ملی فوتبال افغانستان در دیدارهای مقدماتی برای راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه امروز با سوریه وارد میدان می شود. هزاران تن از افغانها در شهر مشهد ایران گرده هم آمدند تا این مسابقه را از نزدیک تماشا کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شهر مشهد ایران برای مسابقه نخست تیم‌های ملی افغانستان و سوریه آمده می شود. هیاهوی عجیب در این شهر است و هزاران تن از افغانهایی که در ایران به سر میبرند برای مسابقه امروز لحظه شماری میکنند. بازی ساعت 8 شام به وقت کابل و مشهد در استادیوم ورزشی سامن آغاز خواهد شد. علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان میگوید ورزشکاران افغان در چند روز گذشته تمرینات خوب داشتند و برای بازی امروز آمادگی نهایی گرفتند.
انشالله بچه ها آمادگی خوب دارن، چی از نگاه روانی چی از نگاه بازی فوتبال. قسمت زیاد بازی ما را فورچکینگ، یعنی در میدان حریف ما از سازماندهی بازی حریف جلوگیری خواد کردیم، یعنی خیلی حمله خواد بازی کردیم.
فدراسیون بین المللی فوتبال یعنی فیفا مسابقه مقدماتی میان سوریه و افغانستان را بنابر دلایل امنیتی در داخل هر دو کشور برگزار نکرد. در دیدار امروز افغانستان میزبان است و در مسابقه برگشت که آن هم در ایران برگزار می شود سوریه میزبان خواهد بود. در داخل استادیوم ورزشی سامن برای 18,000 هوادار تیم افغانستان اجازه ورود داده شده است. 2,000 تکت دیگر هم به هواداران تیم سوریه اختصاص داده شده. مسعود حیدری و حفیظالله احمدی دو تن از علاقمندان تیم فوتبال افغانستان هستند که در حال حاضر در مشهد حضور دارند. آنها میگویند تمامی افغانها در ایران خرسند هستند و آرزویشان پیروزی ملی پوشان کشور در برابر سوریه است.
خیلی مردم استراتی شدن و احتمالا استادیوم واقعا پر بشه. گنجایش استادیوم کمه ولی خیلی بیشتر مهاجرین تا 70-80,000 نفر مایلن که بیاین، ولی خب جای ورزشگاه کمه.
مردم از نیالی به دنبال اینن که چیزور میشه زیدتر بشه این مسابقات، که مردم به استادیوم برن مسابقات از نزدیک تماشا کنن و بتونن تشویق کنن. یک خوشحالی و سرور خاصی بین مردم حاکم شده. مردم فکر میکنم که پشت استادیوم هم بمونن، چون خیلی از دوستا علاقه‌مندن که مسابقات از دیگه ببینن.
تیم ملی فوتبال افغانستان در دو دیدار دوستانه چند روز پیش لاوس را 2-0 شکست داد و با بنگلادش 1-1 مساوی ماند. در بازی های مقدماتی راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه، تیم افغانستان در 3 مسابقه بعدی با سنگاپور، کمبودیا و ژاپن وارد میدان خواهد شد.
رویارویی تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و سوریه گزارش بود از جاوید نعیمی. شهر مشهد ایران شاهد این بازی پرهیجان و تماشایی خواهد بود. قرار است 18,000 افغان این بازی را از نزدیک تماشا کنند. پیروزی از آن کدام یک خواهد بود؟ افغانستان یا سوریه؟ با شماره‌های پیامگیر ما پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 0042-02-21-12-41-38.
تا لحظات دیگر پیام‌هایی را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم برای رادیو آزادی ارسال کردید به خانش خواهیم گرفت، اما حالا برنامه رنگ‌های زندگی را بشنوید.
رنگ‌های زندگی.
اسم رایمه وردک، کارمند کمیسیون امور زنان مشران جرگه.
اکثر کارایتان چی از دهی کمیسیون؟
کارای ما اکثریتش موضوع حقوقی می باشد، اگر موضوع خشونت علیه زنان می موضوعات می باشد.
امی قضایا چی گونه اینجا راجع می شه یا خود افراد اشخاص اینجا مراجعه می کنند چطور؟
هر شخصی که مدعی باشه عریضه می کنه، از طریق مدیریت عرایض داریم، از طریق از اونا به ما می رسه.
کدام قضیه بوده؟ مسئله خشونت شما گفتین امیجا عملا حل شده باشه؟
بله، یکی از اونا را ما تون یادآور میشم که از ولایت بغلان یک عریضه اومده بود، دختر خرد بود، فامیلش را به مردی داده بودن که خود اون نفر میگفت که 50 سال است. وقتی که اون نفر در کمیسیون خواسته شد، فکر میکردی که 85 یا 75 ساله نفر بوده، که دو خانم هم داشت. وقتی امرای از اون نفر این فامیلش نامزد میکنه، بازی دختر هم مجبور میشه که امرای کسی را که خود از این دختر میخواست در همسایگی از اینا زندگی میکرد، امرای از اونها مجبور میشه که فرار کنه. وقتی که اینا خواسته شدن در کمیسیون، پدر مادر از این دختر بود گفت و هم نامزادش که نامزاد از این میگفت به هر قسمی شوه ما این بچه را میکشم، این چطور جرات کنه که نامزاد مرا فرار بده؟ و این بچه میگفت ما که خونم بریزه سر ما برم نمیمانم. چون اینجا فیصله شد که دخترم را از این بچه که خودش رضایت داره را از این باید نکاح شوه. در محکمه فامیلی راجع شد همی دختر بچه را اردوش اوجه نکاح کردن چون همی فیصله شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. گلمیران ابراز امیدواری کرده که تیم ملی فوتبال افغانستان سوریه را شکست بدهد. حمدالله می نویسد که رئیس جمهور غنی نباید با پاکستان توافقنامه استخباراتی امضا کند. زلمی نوشته اگر حکومت افغانستان با پاکستان موافقتنامه استخباراتی امضا کند، این یک خیانت ملی خواهد بود. و عبدالله عزیزی از حکومت افغانستان خواسته که برای جوانان زمینه کاریابی را فراهم بسازد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از هفته صبح تا هفته شام با شما هستیم و از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان شما را آگاه می‌سازیم. در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست. خوش آمدید.